په کابل کې تماس کې ارڅلور بجېسوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې شوې ده، چې د امریکا له لوري د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قومندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته شوې. افغان چارواکي هیله ښیي چې دا تازه کړکیچ چې د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي، د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې هم په همدې خبرونه کې درسره شریکوم. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زیبران دي کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی ده: افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نور کسانو د وژنې د جنازې د وژنې په غبرګون خلک راټول شوي وو. پوره خبرونه: د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وکړه چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن
خغلی دانشوی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې زیاتې کړي. موږ هیله منو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. سرور دانش دا خبرې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایرانی لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو تر وژنې یو ورځ وروسته وکړه. تر دې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم امریکا او ایران د خبرو له لارې د راپورته شوې لانجې هواري ته وهڅول. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د دغه هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي. ایران ګواښ کړی چې د جنرال سلیمانی او نورو وژل شویو کلک غچ به له امریکا واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دغه وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر هغه طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر دې مخکې د 2019 کال په وروستیو کې ادعا وکړه چې د دغه کال په جریان کې د ملکانو د 94% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 401 شمېر وسلې نیولې. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل
د عملیات په ځاځیاري ولسوالۍ اسکند خلکو په سیمه کې ترسره شول چې په نتیجه کې 303 کیلوګرامه چارس نیول شوی او د دې ترڅنګ درې میرا کلاشینکوف یو دربین نیول شوی دی. د دغه موادو په تړاو تر اوسه پورې څوک نیول شوی نه دی، خو د امنیت قمندانې هڅې روانې دي ترڅو امرینې هم پیدا کړي.
ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورټول شوي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشتو شعبي یا د عراق د ولسی بسیج د ډلې بیرغونه په لاس کې نیولي وو. دوی د بغداد له ډیپلوماتیکي ساحې یا ګرین زون په عراق کې د شیعهګانو لپاره د دوو مقدسو ښارونو کربلا او نجف په لور لاریون هم پیل کړ. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی هم له لاریونوالو سره یو ځای شو. د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان جنرال قاسم سلیمانی، د هشتو شعبي ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس او څو نورو کسانو وژنه غندلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. هغه دا خبره پرون په فلوریدا ایالت کې یوې غونډې ته وکړه. سلیمانی له شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګري هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای ترڅو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران په لاره ملیشو د موټرو پر کاروان د سپاه پاسداران د قدس څنګه د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو څلیر وشت ساعته وروسته یو بل بریت هم شوی دی. په دغه بریت کې چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی شپږ کسان وژل شوي دي. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او ګڼې سیمې ګواښي. مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې ښایي اور زیاتو سیمو ته وغځیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن هغو شاوخوا 3000 اور وژونکو ته د فعالیت د پیل امر کړی چې د اور وژنې د مخنیوي لپاره چمتو شوی و. ماریسن نن په دولتي تلویزیون کې غږېده او ویې ویل راتلونکي 24 ساعته ډیر سخت وخت په مخ کې لرو. اوس وخت ګواښ د استرالیا ملبورن او سیدنی ښارونو ته پیښ دی. ویل کیږي چې د سیدنی ښار هوا تر بل هر وخته ډیره زیاته ککړه شوې ده. له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې په تیره بیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې اور لګېدو شاوخوا 30 کسان وژلي او 1200 کورونه یې سوځولي دي. نږدې 5.5 میلیونه هکتار ځمکه هم د دې اور لمبو سوځولې ده. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونو او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلي دي. د چارواکو په وینا د ژغورنې ټیمونه د هغو خلکو په لټه کې دي چې ګمان کیږي د خټو او اوبو لاندې پاتې دي. د استرالیا د انډونیزیا د مرکزي سیمو لسګونه ساحې د درنو اورښتونو او سیلابونو په خاطر تر اوبو لاندې شوي. په تیره یوه لسیزه کې دا څو ورځې د سیلابونو راوتل او درنو اورښتونه بې سابقې او خطرناکه بلل شوي دي. د خرابې هوا دوام د برېښنا بندښت او صاب العبور سیمې د ژغورنې هڅې ځمانی کړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 4 لکه کسان په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. وړاندوینه شوې چې راتلونکي 2 ورځې به هم درانه ورښتنه وشي چې وزه به لا خراب کړي.
خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوې شخړې په اړه داسې وویل.
دا په منطقه کې د منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان
یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ درامسته سوی کړکیچ په تړاو به طرفه پاتې نسی، اغیز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هیګل سلیمان خیر:
موږ خپل سیاست د خصوصیت باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه استغول لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکی وګړو د ډیری دوله کبل اندیښنه وشوه. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې ملکی تلفاتو ته پام وکړي.
د ملکی وګړو د ځان، مال او کرامت په ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر د اوربند ته غاړه کېږي تر څو د یو تلفات او عادلانه سلوک ته ورسیږي.
حقیقت صدای او تاندې څنګه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې ځای لري. لا زده راډیو سروسی افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثر نه کړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثبات لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه شي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت څخه ترهګري ډلې ګټه واخلي. نورحال د فیروزي عزیز راپور کې
ورستله هغه چې امریکا د جمعې د ورځې په سهار د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په نخښه کړ. د افغانستان حکومت په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمندي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډې ته خبرې کولې وویل هیله مند دی چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه د افغانستان پر امنیت او د دغه هیواد د سولې په پروسې منفي اغیز ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله مند یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
نسازد.
خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې بیان ازادۍ ته په درناوي او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ پر شخړې تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې کیدای شي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت ترهګري ډلې ګټه واخلي.
دا شخړې او دا مشکلات او خدای په منطقه کې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان هم سیاسي له لحاظه، هم د امنیتي او هم د اقتصادي له لحاظه. په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځان ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید زیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغله ایزدیار د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا او ایران ترمنځ درمسته شوی کړکیچ په اړه د ولسمشری مانی له دریس هرکلای کوي. د افغانستان ولسمشری مانی په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، افغان خاوره به د هیڅ ګوندی پر ضد نه کارول کیږي. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خغله پومپیو سره یې په خبرو کې د ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، راپور خمواره د پامدیال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نسي، اغیز به یې د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې دا پخپله په دې هیواد کې ناامنۍ پراخولی سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې په ګډه به وو.
ایران زمونږ همسایه دولت ده، او د ایران نه هېڅ مونږ خلاصون نه لرو چې یغو سره اختلافات ولرو او په مونږ ته مشکل پیدا نه شي. مونږ خپل سیاست، داخلي سیاست باید د امریکا او د ایرانیانو په مخبر کې عادلانه او مساویانه ساحه ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نه شي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبلی؟
بله بله بله، هو افغانستان دولت خپله بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویلي چې باید د افغانستان د خاورې نه به هېڅ دولت ته ونه شي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید، لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بلې، سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده، دا څومره پر ځای ده، او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسې په اند؟
ما هم دې خاطر درته ویلي چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپل او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیر نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېره ضربه ونیوي، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید هغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي شي.
افغانستان باندې که اغیز بیس تاسو په نظر باندې څه ډول کمی لارې به اغیز بی؟ مثلا
اغیز دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې، د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، د یګانا الهت ایرانیان کچیر زموږ بې طرفانه سیاست وګوره نکو، دوی په خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه، نو افغانستان ته به بې تاثیره نه پاتې کېږي.
د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ل ایران لخوا ایران لخوا لا په افغانستان کې په
طرف وسیله باندې مثلا د غواخونه تهدیدونه او نامنی په افغانستان کې رامنځ ته کی فکر
ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري ایران یانو ته د چور د مخکم د قطر نه د حیات طالبانو ایران ته راځي ایران خپل بیل دي چې ځینی طالبان موږ سره روابط لري خو د افغانستان په ګټه موږ استعمالوي د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري په هاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې دغې نه راغلي دي دغه په غرب د کابل کې موجود دي همدغه خلک دي چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د چارو کارپو هیګل سلیمان خیل و دوستانو دغه راز زموږ یو شمیر عام افغانانو هم په افغانستان باندې د ایران او امریکا د دې تازه کړکیچ د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لازادي رادیو سره شریک کړي چې په ګډه به یې سره وورو.
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکی د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې واکه د افغانستان پر امنیت په منفی تاثیرات ولري خو فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول وسیږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نوم محمد لطیفی دی ایرانای جنرال ته د امریکا لخوا پرون هو وژل شو نو دا پرته له شکه چې د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي او ستونزمن سي افغانانو ته هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شکه چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیا کې.
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکو په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل زما بخپلن باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کولای شي او سولیز منځګړیتوب دی وکړي او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کېږي چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده دوی د یو سولیز ګډون په حیث باندې دوی د ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ازادي رادیو لوونه تروو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیات کې د ملکی وګړو د ډیری دوله کبل اندیشنه لري. د کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لشکره خو غوړي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. د غشتنو ورسره مطرح کیږي چې تازه د کورنۍ چار وزارت ویلي چې په 2019 کال کې د طالبانو په حملو کې لوزر ډیرو ملکانو ته مرګ جوړ لوشته ده. طالبان بیا د ترګندونې ردوي او د ملکی تلفاتو پړه پر افغان حکومت او په بهرنیو ځواکونه جوړوي. د دې راپور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د ورسته یو شپږ میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې د ملکی تلفاتو کچه 8.6% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې له ښکېلو خواوې د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خوا باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکی وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دي اوربند ته غاړه کړي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته راخکل سوي او پیچلې سوي هم ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بلابلو انتحاري منچودنو او غلچکی حملو کې وزر درې سویا او نبی ملکی افغانانو ته مرجو بلاوخت. د دغه وزارت ویاندې مروا امینی ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښو کې 2219 ملکی افغانان وژل سوي او 5102 نور ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په همدې کال د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو په حملو کې 8200 افغان ملکی وګړو ته مرجو بلاوخت. د ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې راغلی چې په دې شمېر کې 5423 ملکیان وژل سوي او 3204 اتیا نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هم شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې پله پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو اچولې. خو یوناما مخکې تر دې د ملکي تلفاتو په اړه په خپلو راپورونو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د ملکیانو په تلفاتو کې ښکیل بللې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې د جګړې ښکیلې غاړې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي. د پوځي چارو کارپوه باری عارض:
هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق لباندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگی جنایات مرتکب شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت دغه تازه موندنو پر بنسټ په تیر میلادي کال کې د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت اگست و چې دغه وزارت په وینا 302 کسان پکې وژل شوي او 113 نور پکې ټپیان شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو هم د ازادي رادیو فیسبوک او هم زموږ ویب سایت ورتلای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومي اوریدلې تکرار هم اوریدلې سي او راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد د شنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه کې د حزب اسلامی افغانستان په لسګونو غړیو چې په خاطر دی د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامی افغانستان غړي وو ګډون کړی وو. د دې شورا مشر جمعه خان همدرد ویل چې د یادې شورا د جوړېدو هدف د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت کول دي. تفصیل خانومت سیندرا کوي.
د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبه په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ وایي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړه شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شوی کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي قومي تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې خصوصا سیاسي کړنو له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې را خپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامی افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوې څېرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمی، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارکزی او داسې نور شامل دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان نظر هم ولري، خو د دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل شي د دغه اتحاد مشر څوک دی. خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. خاغلی وقاد وړاندې وویل:
بک کاله مخکې حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو،
دا شورا منگ جوڑا کرے وا اتحاد شورا ہائے حزب اسلامی دا دے کے افغانستان شمولا سیاسی قومی جہادی بدنی دی در سب مشر دے
دا پدا سے حل کے دچے دا عبدالحادی ارغندیوال پ مشرئی حزب اسلامی افغانستان ہم پجلا تو گا فعالیت لری دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان یو برخه و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وای کداغه اتحاد د سولې یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام ده، او که بیلواله یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغیز به ونه لري.
او د کندهار اوسیدون کې د حلقوي سړک ته جوړېدو غوښتنه کوي. د دغه اوسیدون کې وایي شاوخوا اولس کلونه کېږي چې د دې ښار د شمالي او سویلي یا حلقوي سړکونو ته جوړولو ژمنې ورسره کېږي خو پوره سوي نه دي. هغوی وایي له همدې امله نه یوازې د ښار سړکونه خراب سوي دي، بلکې د خلکو ژوند یې هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
محمود د جارو ماشین په واسطه خپل دکان صفا کوي. د دو دکان او کور په کندهار شهر کې د شمالي بای پاس پر څنډه دی، او هر ورځ دکان تر 15 زله ډیر هم د دوړو او خاورو څخه پاکوي. د دغه سړک چې د محمود دکان ور باندې پروت دی، د فرعي بای پاس یا حلقوي سړک په توګه کار ځنې اخیستل کیږي چې د باروونکو موټرو د تګ راتګ له امله کاندو کپر سوی. محمود ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سړک هر ورځ سلګونه لوی او کوچني موټر تیریږي چې له امله خلک په دوبي کې له دوړو او په ژمي کې د باران د اوبو او خټو کړیږي. دی وایي د سړک د خرابوالي له امله خلک نه یوازې د موټرو له درنو ژغونو په تکلیف دي، بلکې د دوړو او ګردونو له لاسه په تنفسي ناروغیو اخته شوي.
سړک ورور مشران پر چبکی موټروانان ته وین کړی دی. موږ ورور سره سه ماشام ورور مده باندې نس پر وتل چې پری ضرور سره خلیون د خارو ډکی تکانون د خارو ډکی ورور ولا ف دوه نستل کړی چې بخیر د کار استل ورور جوالونو تور جوالونو د دې تر بي د لاس جوالونو ګر چاکو نه کړی دی. دا څنګه سره پیش کړی دی ورور نو ولا ورور حکومت کول کړی دی و میاش باندې در جوړو دی میاش باندې در جوړو ورور هغه ولا کی صفر سی.
محمود بای د سیمه اوسیدونکو په وار وار د دغه سړک د جوړولو لپاره احتجاجونه کړي، او له چارواکو سره مخامخ کتلی خو چا یې هم تر اوسه ژغ نه دی اوریدلی. د بای پاس سړک د سیمه د اوسیدونکو ترڅنګ په خپل موټر چلوونکو هم د دغه سړک د خرابوالي لامل له ستونزو سره مخامخ دي. دوه تنو موټر چلوونکو احمد الله او ندا محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړک دومره خراب دی چې هر ورځ ور باندې له بار څخه ډک موټر چپکیږي چې هم یې موټر چلوونکو ته او هم یې د مالونو مالکینو ته درانه زیانونه. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه سړک جوړ کړي.
د بای پاس هغه سر ډیر خراب دی، د لې موټر چپسوي یا زابر ته لیدلی لار باندې موټران خو نو تقریبا اوس بیربار دي. د موټرانو دو بیا پر جې صاحب باندې د بای پاس د هلمند موټران دي، د فراه موټران دي، خپل د کندهار موټران دي، د نیمروز موټران دي، هرات موټران ګرد پر دا یو بای پاس دي. دا چې یو موټر ودرېږي دلته ته فکر وکړه چې څونه موټران به شاته دې خواته او خواته ولاړې. بای پاس ډېر خراب دی، موږ غواړو چې جوړ شي یو څه وساس.
کندهار بای پاس خو ډېر خراب دی، غم یې هم څوک نه خوري. دلته ټکرونه کیږي چې موټران د شاه درایي څخه تر بای پاسه پورې راځي، یاري دلته یو ساعت وخت پر دې لګیږي په درشه یا موټر چپوي یا بلوي.
په دې وروستیو ورځو کې له کابل څخه د فوایدامې وزارت یو تخنیکی پلاوی کندهار ته راغلی، او د دغو دواړو مهمو سړکونو شمالي او جنوبي بای پاس د سروې چارې پیل کړي. په دې اړه د کندهار د فوایدامې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار شهر د شمالي او جنوبي بای پاس سړکونو اوږدوالی 80 کیلومتره دی چې اوس مهال د سروې چارې پیل شوي. هغه زیاتوي چې د ولسمشر تر منځوري ورسته به دغه سړکونه په څلورو پړاوونو کې په پاخه او بنسټیز توګه جوړ سی.
مګه هغه مسر پلان سلرو مسر پلان موجود ده، اما رئیس جمهور له خوا امضا سوی نه ده. تر څو رئیس جمهور امضا نه کی هغه کې مګه تطبیقات نس کوي. مګه فقط سروي صلاحیت لرو او د ډیزاین صلاحیت لرو او د قرارداد سم هر وخت جوړ کو د به کاروالی ته تسلیم کو. هر وخت مګه د مسر پلان امضا سی بیا مګه کوي هغه بای پاس جنوبي او بای پاس شمالي ته سروي ټیم راو غوړ او د کار تر سره
د یادول ورد چې چارواکو تر دې وړاندې هم د دغه سړکونو د جوړولو شمنې کړي خو پر سوي نه دي. د بای پاس سړکونو نشټوالي د دې لامل سوی چې د کندهار شهر سړکونو ته د باروړونکو موټرو د تګ راتګ لامل درانه زیانونه واوري.
دوستانو د کندهار د اوسیدونکو غوښتنې خو مو واورېدلې. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وازې واوري. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. 19 پروګرامونه مو وروسته دي، خو اوس په کابل کې 4:30 سویلې یو ځل بیا د صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش وایي په سیمه کې هر ډول ناسم چلند په افغانستان کې د سولې پروسه له زیان سره مخ کولای شي. دغه خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وښوده چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي. د سرور دانش اشاره د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو وژنې ته و. ایران ویلي چې امریکا به دغه کار کلک غچ واخلي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 94% مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راوړي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمیر وسلې نیولې دي. دوی د ځاځي آریوب ولسوالۍ اړوند د سکندر خیلو په سیمه کې عملیات کړي او دغه اندازه چرس او وسلې نیولې دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورغلي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسي بسیج د ډلې بیرغ په لاس کې نیولی وو او د کربلا او نجف ښارونو ته لاریون وغځاوه. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. هغه دا خبره بیګا په فلوریدا ایالت کې وکړه. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او توند بادونه پیل شوي دي. نن د دوو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې ورسره د وژل شویو کسانو شمیر 23 ته لوړ شوی دی. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونه او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلي دي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. سپورتي خبرونه به ناجیه صفی وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبډلې لوبغاړو نن په سویلي افریقا کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف د دویمې ورځې تمرینات کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمرینات د جنوري تر 14 نیټې پورې دوام کوي. نوموړي وویل چې افغانستان به په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کوي. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2006 میلادي کال د جنوري په 10 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي. د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډي ګروپ کې د کوربا سویلي افریقا، کاناډا او متحده عربی اماراتو لوبډلې سره لوبیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د بیلابیلو ورزشي برخو لوبغاړي بایومیټریک کوي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک دغه پروسه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د اسان خدمت شبکې په مرسته ترسره کیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د هاکي، زورخانهي، کبدي، کیوکیشن، کراټا او بدمنتون ورزشکاران بایومیټریک شوي دي. د دوی په وینا د دې پروسې له لارې به لوبغاړي مشخص او شفافیت مستشی. او د انګلستان پیاوړی لوبغاړی هری کین د لوبي پر مهال د ټپ له کبله له تاتنهام فوټبال لوبډلې بهر شو. د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې دغه لوبغاړی به د دوو اونیو لپاره په لوبو کې حضور ونه لري. هغه په سینټ مری کې د ساوت منتون لوبډلې په وړاندې یو د صفر په مقابل کې ټپي شو. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو. ښاغلی سرفراز، پروګرام ته خره غلاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت درین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان